درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاری رادیو یوی بل خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي وړاندې اوري په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له خپرېدو سره خلک وایي اکسیجن لږ موندل کیږي. خود عام روغتیا وزارت وایي
موږ د زده کړو سره برخه کوي او مطالعه او شوق کموي.
په ننګرهار کې ځینې محصلان د تعلیمي ادارو د رخصتېدو پرېکړه په ګټه نه بولي.
موږ د زده کړو سره برخه کوي او مطالعه او شوق کموي.
آریانا افغان هوای شرکت وایي خپلې الوتکې له روسیې بیرته راوستله. په غزنی کې د سړو خونو له جوړېدو سره د کاروانګرو عاید ډېر شوی.
له تېر کال راهیسې د سړو خونو د جوړولو له امله دلته نرخونه ډېر ښه شوي دي.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره سیمې ته سفر پیل کړی. په بادغیس کې د سړک د غاړې چاودنې یولس ملکیان وژلې دي او په بورکی نفاسو افریقایي هیواد کې وسلوالو سختدریزو سل تنه وژلې دي. د خبرونو تفصیل. په بادغیس کې د سړک د غاړې په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یولس ولسی وګړي وشل شوي دي. دا خبره د بادغیس والی حسام الدین شمس تیر ماښام ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې دا پیښه د دې ولایت د آب کمري ولسوالۍ د چرانکا او ګنداب کلیو ترمنځ هغه مهال وشوه چې د سړک د غاړې ماین په یوه مسافر وړونکي فلانک کوچ موټر وچاودېده.
مسال انفجار 11 نفر
د چاودنې په نتیجه کې یولس ملکی وګړي شهیدان شوي چې درې ماشومان او څلورې ښځې او نور سړیان دي
او چهار مرد میباشن.
شاغل شمس وویل دغه ماین طالبانو ایښی و، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د جون له څلورمې کابل دوحې او د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دغه پلاوی به چې د امریکا د ملي امنیت دفاع وزارت او د یو ایس ایډ چارواکي هم پکې شامل دي، په کابل کې د افغانستان د دولت د چارواکو له یو شمېر سیاستوالو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې له استازیو سره وویني او د سولې په اړه د هغوی نظرونه واوري. د خبر پاڼې له مخې دغه پلاوی به د افغانستان د پرمختیا او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له یوه سیاسي توافق څخه د متحدو ایالاتونو پر کلک ملاتړ ټینګار وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد به په دوحه کې دواړه لوري وهڅوي چې یوه سیاسي توافق ته په رسیدو کې چې د دوو لسیزو لاسته راوړنې پکې خوندي شوي وي پرمختګونو ته دوام ورکړي. خلیلزاد به دغه راز د سیمې د هیوادونو مشانو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر او پسیمه کې د هغو فرصتونو د زیاتوالي په اړه چې سولې د سوداګرۍ او پرمختیا په برخو کې رامسته کولای شي پر لارو چارو وشخی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشره دیبور لاینز په قطر کې ده او د طالبانو او د افغانستان د دولت له استازو سره به په کتنو کې د سولې د پروسې د تاوتریخوالي د کمیدو او ملکیانو ته د زیان د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. یونما په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن لاینز به په دغو کتنو کې په میلیونونو زیانمنیدونکو افغانانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د پرسونل د خوندیتوب په اړه د ګډیش منی پر موضوع هم خبري وکړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل چې د دې دفتر سیاسي مرستیال شیر محمد عباس طانګزی او ورسره پلاوی د یونماله مشري دی بورا لاینز او د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي له استازي ګیلیس میشوت سره کتلی دي.
ملاقات کې اسلامي امارت حیات ملګرو ملتونو ته یو ځل بیا د افغان سولې په اړه خپل هوډ څرګند کړ. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکوونکو او په مجموع کې ټولو ډیپلوماتانو ته خپل لوري د امنیت او وسمیت په اړه ډاډ ورکړ.
محمد نعیم دغه راز وویل چې په دې غونډه کې د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتو پر رول او هم له سولې وروسته په بشري برخه کې د ملګرو ملتو د مرستو پر موضوعاتو خبرې وشوې. د یونما مشره له طالبانو سره د نورو مسئلو تر څنګ د سولې په اړه داسې مهال خبرې کوي چې تر اوسه په استانبول کې د افغان سولې په اړه د هغه کانفرانس چې مشري به یې ملګري ملتونه کوي څرک نه لګېږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. وسلوالو سخت دریزو د بورکینا فاسو په شمال کې شاوخوا سل ملکیان وژلي دي. دا خونړۍ پیښه د تېرې شنبې په شپه د نایجر پولې ته نږدې په شمالي ښار سولهان کې شوې ده. دا په دې هیواد کې چې له 50 کلونو راهیسې له القاعده او د اسلامي دولت ډلې سره د تړلیو وسلوالو فعالیت پکې زیات شوی دی تر ټولو خونړۍ پیښه ده. د بورکینا فاسو حکومت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې وسلوالو د خلکو کورونو او بازارونو ته هم اور ورته کړی او سیمه ایزو چارواکو د غرض ویلی چې شاهد وشل شویو کسانو شمیر زیات شي. له القاعده او داعش ډلو سره د تړلو وسلوالو د حملو په نتیجه کې په ساحل سیمه په تیره بیا د بورکینا فاسو، مالی او نایجر د هیوادونو په خاوره کې په زرګونو کسان وژل شوي او شاوخوا 3 میلیونه وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د فرانسې په مشهۍ د سیمې د 50 هیوادونو په ګډون د تروریزم ضد ائتلاف تر اوسه نه دی توانېدلی چې په دې سیمه کې د جهادي ډلو د فعالیت د پراخېدو مخه ونیسي. د یمن د مارپ شار په یو استوګن سیمه کې د تیلو ټانک ته چیرمه په چاودنه کې لښته لږه 2 لسټنه وژل شوې دي. د یمن حکومت د ایران له ملاتړ برخمن حوسی یاغیان تورن کړي چې توغنده یې ورمیشته دي. د روغتون یو ډاکټر ریوټرز خبري اژانس ته ویلي په دې چاودنه کې لسکونه تنه ژوبل شوي چې د 50 ماشومانو په ګډون 2 لسټنو د ټپونو د سختوالي له کبله ساپرې کړي ده. او د نړۍ د وو پرمختللیو صنعتي هیوادونو د مالیه وزیرانو ژمنه وکړه چې پر شرکتونو به لږتر لږه په سلو کې 15 مالیه ولګوي. دغه ژمنه پرون شنبه په لندن کې د دغو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې اعلان شوه. د جرمني د مالیه وزیر اولف شولز د غونډې په پای کې وویل
ټول نړۍ کې د سترو شرکتونو لپاره به ګرانه وي چې له مالیو تېښته وکړي. دا زموږ د هیوادونو د وګړو لپاره یو ښه پیغام دی. په تېره بیا د ټکنالوژۍ ستر شرکتونه باید د لګښتونو په تامین کې عادلانه ونډه واخلي چې دا هم یو ښه بری دی.
دغه اقدام د دې لپاره شوی چې د ګوګل، فیسبوک او امازون په څیر د ټکنالوژۍ لوی شرکتونه دې ته وهڅوي چې له دولتونو سره چې د کورونا وبا له امله اغېزمن شوي د بودیجو په تامین کې خپل مالی ونډه زیاته کړي. د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا هیلمن دي چې د دې طرحې په اړه به د جی شل هیوادونو د ډلې د راتلونکي میاشتې په سرمشیزه کې یو نهایي موافقه ترلاسه شي. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. 8:08 دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې له چټکې خپرېدا سره د اکسیجن په ګډون د نورو روغتیایي امکاناتو د کمی خبرداری ورکول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د اکسیجن د کمی ستونزه تر اوسه پورې جدي نه ده، خو که خلک روغتیایي سپارښتنې له پامه وغورځوي او ډېر کسان پر کورونا اخته شي نو به هغه په یوه جدي ستونزه بدله شي. نور حل په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالي ته په پام ډېره هڅه کوي چې روغتونونه د اکسیجن د کمښت له ستونزې سره مخامخ نه شي. د دې وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره د اکسیجن ستونزه جدي نه ده، خو که په کتلوي ډول خلک ډېر پر کورونا اخته شي نو ښایي هغه مهال دا په یوه جدي ستونزه بدله شي.
مریضان زموږ د اکسیجن د کمبود سره مخ نه دي. عامې روغتیا وزارت د جنا روغتون چې کله مو تېره ورځ پرانیست هلته د اکسیجن دستګاه موجوده ده چې تر 150 بیډونو پورې به اکسیجن ناروغانو ته تولیدوي، یعنی څه مشکل به نه وي. او د افغان جاپان روغتون کې هم کومه دستګاه چې ورته ځانګړې شوې ده د اکسیجن تولید لپاره هغه به هم په نږدې ورځو کې هلته نصب شي.
تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو ویلي وو چې د هیواد په کچه د اکسیجن د تولید امکانات محدود دي او له خلکو یې غوښتي وو چې د کورونا درېمه څپه جدي ونیسي او د امکان تر حده په خپلو کورونو کې پاتې شي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د کورونا درېمه څپه په هیواد کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده او څه باندې 40 ولایتونه یې هغه ولایتونه یاد کړي چې د ده په وینا یا پکې د کورونا درېمه څپه اوج ته رسېدلې یا د رسېدو په حال کې ده. د کورونا د دغې څپې له چټکې خپرېدا سره مثبتې پیښې هم ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د عام روغتیا د وزارت مرستیال ویان مرویس علي زی په تیرو 46 ساعتونو کې پر کورونا د زیات شمیر کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ او زیاته کړه چې د هغو 3346 مشکوک کسانو له ډلې چې د کورونا ټسټونه په دولتي او خصوصي لابراتوارونو کې ترسره شوي 1233 مثبتو. نوموړي په دې موده کې د کورونا له امله د 140 کسانو د مړه کېدو خبر هم ورکړ چې دا په یوه ورځ کې پر کورونا د اخته کېدونکو او ترې د مړه کېدونکو تر ټولو لوړې شمېرې دي. ډاکټر فریدون زادران چې د کورونا له ناروغانو سره سروکار لري پر نشنبه د ازادي راډیو د تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې هم تایید کړ چې وضعیت د خرابېدو په حال کې ځکه دی چې خلک کورونا جدي نه نیسي. هغه وویل په وروستیو ورځو کې د کووید 19 ډېر ناروغان روغتون ته ورځي او زیاته کړه چې که په خپله خلک روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي ښایي د کورونا دغه درېیمه څپه له کنټرول ووځي. په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې له پراخېدو سره د دې اندېښنې په زیاتېدو دي چې ښایي د دې هېواد روغتیایي کمزوري سیستم د دې وړتیا ونه لري چې د کووید 19 ناروغانو په درملنې پورې ورسیږي. هغه څه چې یوه ښکاره بېلګه یې په دې وروستیو کې په هند کې ولیدل شوه. هغه هېواد چې پر کورونا د اخته شوو کسانو لپاره یې نه په روغتونونو کې کافي بسترونه او نه هم کافي اکسیجن او لازمي وسایل درلودل.
د افغانستان حکومت د کورونا د کنټرول لپاره د تعلیمي ادارو په شمول ځینې ځایونه بند اعلان کړي دي. د پوهنې وزارت له لوري د تعلیمي ادارو د رخصتېدو په تړاو پریکړې ته د ننګرهار د محصلینو غبرګون ښودلی دی. محصلان وایي د پوهنې وزارت له لوري د تعلیمي ادارو په بندېدو سره تدریسي بهیر ټکنی شوی او د زده کړو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي. نور حال په دې راپور کې
له هغه وروسته چې په هیواد کې د کورونا وایروس د درېیمې څپې په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو او خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، ورسره د دوو اونیو لپاره د دولتي او خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رخصت کېدو پریکړه وشوه، کومه چې په ننګرهار کې غبرګون له ځانه سره درلود. د ننګرهار د یو شمیر پوهنتونونو، ښوونځیو محصلانو او زده کوونکو شکایت کوي چې د ښوونیزو ادارو په بندېدو سره یې درسي بهیر ځکه له ننګونو سره مخ شوی چې په خبره یې د انټرنیټي او برېښنایي کمزورتیا له کبله ورته په کور کې زده کړې سختې دي. رحمت الله د ننګرهار د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی. دی وایي چې حکومت په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي او یوازې د ښوونیزو او تحصیلي بنسټونو په بندښت سره د کورونا وایروس مخه نشي ډب کېدلی.
دغه رخصت زموږ په ذهنونو منفي تاثیرات اچوي، موږ د زده کړو سابې برخه کوي او مطالعه سره شوق کموي. دغه پریکړه ما ته نه منلو وړ ده.
په ننګرهار کې د یو خصوصي انسټیټیوټ د دوهم کال محصل ایمل پر حکومت نیوکه کوي چې ګوندې د کورونا وایروس د مخنیوي په موخه یوازې ښوونیز مرکزونه تړلي او پر نورو عامه ځایونو بندیز نه دی لګول شوی. دی دغه پریکړه عادلانه نه بولي او زیاتوي چې هر ځل د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تحصیلي او ښوونیز مرکزونه تړل کېږي چې له امله یې د دوی کړي خواري بې ځایه کېږي.
د کورونا موضوع چې کومه ده، دا یوازې په تحصیل یا د مکاتبو یا په پوهنتونونو کې یوازې نه ده، بلکې دا د هیواد ولې ښار نه بندېږي، ولې هغه ځای چې ګڼه ګوڼه ډېره لري هغه ځای نه ولې تر خبرې لاندې نه راځي چې دوی ډار راسن راځي د پوهنتونونو تړي او رخصت کوي.
په ورته مهال دغلته د خصوصي ښوونځیو او پوهنتونونو مسؤلان وایي د کورونا وایروس په رامنځته کېدو او د ښوونیزو ادارو په تړل کېدو سره زرګونه زده کوونکي او زده کړیالان له زده کړو بې برخې شوي دي. په ختیځ کې د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې رئیس طارق کمال حکومت له ښوونیزو ادارو سره په توپیري چلند تورنوي او وایي حکومت یا د پریکړه په خپل سري ډول کړي چې دوی ته د منلو نه ده.
موږ سره مشوره وشي د ښوونیزو مرکزونو اتحادیې سره، د پوهنتونونو د اتحادیې سره، د طبي انسټیټیوټونو د اتحادیې سره، د ښوونیزو د ښوونځیو د اتحادیې سره، د دوی سره باید مشوره وشي. د بل ځل لپاره موږ داسې قرنطین نه منو چې یوازې په تعلیمي دستګاهو باندې قرنطین وشي او نور دې هر څه روان وسي. لکه مخ دولت دی، حکومت دی، دغه ښوونیزو مرکزونو ته ځانګړی پام وکړي، ځکه چې موږ حیاتي اهمیت لرو، موږ ډېر زیات کار کوو د دغه ټولنې د بقا او د بهبود لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ پوهنې وزارت د دوه اونیو لپاره د هیواد په 14 ولایتونو کې د کورونا وایروس د درېیمې څپې د مخنیوي په موخه د دولتي او خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ښوونیزو بنسټونو د رخصت اعلان وکړ. د یاد وزارت ویاندی نجیب آریان ویلی چې یاد پریکړه یې د عام روغتیا وزارت په لارښوونه او د کورونا د درېمې څپې د مخنیوي په موخه کړې چې له مخې به یې په کابل، غزنی، هلمند، کندهار، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پروان، وردګ، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، کندوز او نیمروز کې به د جوزا میاشتې له اتمې نیټې تر دوه اونۍ پورې ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه، ښوونځي او ښوونیز مرکزونه رخصت وي. خو اوس د ننګرهار یو شمېر ښوونځي او پوهنتونونو مالکان له حکومته د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره د خپلو چارو د پیل غوښتنه کوي او زیاتوي چې که غوښتنې ته یې ځواب ونه ویل شي نو مدني فعالیتونه به پیل کړي. په ورته مهال د پوهنې ریاست مسؤولان وایي د ښوونیزو بنسټونو د ملاتړې ادارې په توګه یې دغه ستونزې او اندېښنې له مرکز سره شریکې کړي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد آصف شینواری د ښوونځیو د پرانیستل کېدو او تړل کېدو پریکړه د دغه ریاست له صلاحیته پورته ګڼي، خو ټینګار کوي چې که کومه مرجع له دې پریکړې سرغړونه وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي.
پوهنې وزارت چې کوم شپاړس ولایتونو ته د دوه اونیو د رخصتۍ هدایت کړی دی دا قانون حیثیت لري د تطبیق وړ دی د اتم د جوزا نه تر دوه اونیو پورې. استثنا به کې نشته، دولتي او خصوصي ښوونځي به ټول رخصت وي. که څوک سرغړونه کوي هغه مجرم دی او سره به قانوني چلند کېږي.
په ننګرهار کې داسې مهال د ښوونیزو ادارو د پرانیستې غوښتنه کېږي چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ورځ تر بلې په مرکز کابل ولایتونو کې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
آریانا افغان هوایی شرکت له درې میاشتو وروسته بیرته روسیې خپل الوتکه پرون ورستانه کړه. د دغه شرکت چارواکي وایي د دوی یوه بوینګ الوتکه د روسیې د هوایي ډګر د ګمرک د ځینو مسؤلانو د ګمرکي ستونزو په پلمه له څه باندې درې میاشتو راهیسې ستنه کړې وه. د دغه شرکت مسؤلان همداراز وایي د دغه درې میاشتې په موده کې چې د دغه شرکت یادې الوتکې الوتنې نه درلودې دوی لوی مالي زیان کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
آریانا افغان هوایی شرکت خپل یو مسافروونکي الوتکه چې د دوی په خبره د ګمرکي ستونزو له امله روسیې ستنه کړې وه بیرته کابل ته راستنه کړه. د دغه شرکت د سوداګریز برخې سرپرست مرستیال محمد عمر فراست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسیې له څه باندې درې میاشتې راهیسې د دوی اړوند یو مسافروونکي الوتکه له دې امله چې ګوند محاسبوي اسناد یې پر وخت دوی ته نه ورکړي په هغه هیواد کې ستنه کړې وه.
اساس زمین اتهام تیاری ما متوقف گردید که گویا شما اسناد ری محاسبه
دیدی تور پر بنسر زموگ الوتکه درول شیوه چی گوندی تاسو دیدی الوتکه محاسبوی اسناد پر وقت ندی سپارلی چی وروستا دا اسناد و او راپورون لمخی دا موضوع محکمه دلارا او لسیرن وروستا دا اسناد پر بنسر دا روسیه دا هوایی دگر دا گمرک برخی دا زین و مسئولین و وظیفوی غفلت ثابت شو. نواریانا شرکت په دې برخه کې هیڅ ډول پړه نه وه او برات یې ترلاسه کړ.
ښاغلی فراست وایي که څه هم د روسیې محکمې د دغه هیواد د هوایي ډګر او ګمرکونو مسؤلینو ته له محکمې وروسته د استیناف غوښتنې لپاره لس ورځې وخت ورکړی و خو په خبره یې دوی دا غوښتنه ونه کړه. د آریانا افغان هوایی شرکت د دغه چارواکي په خبره په دې موده کې چې د دوی الوتکه په روسیه کې درول شوې وه دغه شرکت ته لوی مالی زیان وروښتی چې د دې په اړه به هم دوی زر په یوه محکمه کې دعوا خلاصه کړي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آریانا افغان هوایی شرکت دغه مسافروونکي الوتکې نن د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې ناسته وکړه. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان یوازینی هوایی دولتي شرکت دی چې له اوږدو کلونو راپه دې خوا په دغه هیواد کې فعالیت کوي او په ورځني ډول بیلابیل بهرنۍ او کورنۍ الوتنې لري.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو ورځپاڼو مهمو ټکو ته کتنه کوو. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د چین د لیوالتیا پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم په داسې حال کې چې ناټو له افغانستان د ځواکونو په ایستلو بوخته ده، چین غواړي د سړک او کمربند پروژه افغانستان ته وغځوي. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼه زیاتوي د هند او پاسیفیک یوه چارواکي ورته ویلي چین لیواله دی چې د سړک او کمربند پروژه په دې خاطر افغانستان ته پراخه کړي چې دا هیواد ډېرې طبیعي سرچینې لري چې چین یې خپل هیواد ته ولېږدوي، خو په افغانستان کې له بې ثباتۍ او ناامنۍ اندېښنه لري. ورځپاڼې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو وروستۍ غونډې ته په اشاره لیکلي چې د چین د باندنیو چارو وزیر وانګ یی د یو اقتصادي پلان پر لاسلیک کېدو ټینګار وکړ او ویل چې درې هیوادونه باید په خپل منځ کې د سړک او کمربند د لوړې کچې همکاري جوړ کړي. لویدیځ چارواکي د چین د پروژه یوه لوټونکې اقتصادي طرحه ګڼي، خو له افغانستانه د ناټو او امریکایي پوځیانو وتل په دې هیواد کې د چین هدف ته لاره هواروي. که څه هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د جګړې دوام او د نورو تروریستي ډلو موجودیت کېدای شي چې یو نوی حالت رامنځته کړي. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼه لیکي د چین دا پالیسي په نړۍ کې له ډېرو نیوکو سره مخامخ ده، او که په افغانستان کې هم عملي کړي انتقادونه به پرې ډېر شي او بېوزله افغانستان به په پورونو کې ډوب کړي. د ورځپاڼې له مخې افغانستان ډېرې طبیعي زیرمې لري او ځینې یې په نړۍ کې نادر مواد دي چې چین ورته په لوړه ټکنالوژۍ کې اړتیا لري. د لیکنې په دوام کې لولو باور کېږي چې پاکستان د طالبانو د ماتولو او په افغانستان کې د یوه قوي حکومت د جوړولو لپاره د امریکا هڅې کمزوري کړي، خو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د سیمې هیوادونه له هغه امن بې برخې کوي چې امریکایي پوځیانو ورته راوستی وو. اوس په پاکستان کې ډېره ویره ده. د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ په یوه مرکه کې وویل له کله چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو نیټه اعلان کړې، طالبان احساس کوي چې جګړه یې ګټلې ده. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼه کاږي د چین د ډیپلوماتیک پلاوي له یوې خبرپاڼې سره سم د امریکایي پوځیانو له وتلو سره پاکستان او چین غواړي سیاسي واک ته د طالبانو د بیرته راتلو هرکلی وکوي. د ورځپاڼې په باور دا به په افغانستان کې د چین اقتصادي حضور ته لاره هواره کړي. اوکلاهامن امریکایي خبرونې د اوکلاهاما د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا د انسټیټیوټ په اړه لیکلي چې وایي دوی له افغانستان نه وځي. دا انسټیټیوټ له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او وایي چې 1514 سوداګري شیزه روزلي چې اوس 8000 کارکونکي لري. په لیکنه کې د دوی له قوله راغلي چې کار یې لا بشپړ نه دی، حتی که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي هم دوی به د نورو افغان ښځو روزنې او په کار بوختولو ته دوام ورکړي. د غزنی د کرنې ریاست چارواکي وایي دا مهال په ټول غزنی ولایت کې د کچالو 9.5 او د پیاسو اتلس سړی خونې چمتو شوې دي. د غزنی بسګر بیا وایي د دوغو سړو خونو جوړېدو د دوی ګټه وټه زیاته کړې او د محصولاتو لپاره بازار ښه کړی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی د یک ولسوالۍ سید رحمان ته دیرش کلن دی. د بسګرو په خپل ولسوالۍ کې په کروندو بوخته سید رحمان وای د دوی په ولسوالۍ کې د کرنې ریاست له لوري د سړو خونو له جوړېدلو سره د دوی محصولاتو او د محصولاتو په بیو کې خواله راغلې ده. نوموړی زیاتوي وړاندې به د منی په موسم کې یو من پیاز په 1.5 خو اوس په 130 افغانۍ پلورل کیږي.
تیر کال به خاص باندې پیازو د حاصلاتو په وخت کې چې کله پیاز به ورسېدل بازار به نه درلودو، د 100 to 150 نه پورې به موږ یو من بازار ته خرڅول. دا چې موږ سړی خونې ولرلې درلودې او هماغه پیاز اوس د 150 برخه خرڅېږي.
د واغز ولسوالۍ اوسیدونکی سید کرم هم وایي تیر کال چې په واغز کې سړې خونې جوړې شوې دي، نو ورسره هم مهاله د نشه یي توکو کرکیله صفر شوې ده او خلکو خپلو حلالو کروندو ته مخه کړې ده. سید کرم وایي له کله چې په واغز ولسوالۍ کې د کچالانو سړې خونې جوړې شوې دي، نو زموږ کچالانو د تیر په پرتله ښه بازار پیدا کړی دی چې اوس مناسبه ګټه ترې ترلاسه کولی شو.
پواغز کې تیر کال کنځه د کچالو سړې خونې او پندره پیازو سړې خونې جوړې شوې دي. مخکې به دلې د مخدره توکو کرکیله والا دکانونه مبوخت وو. مخدره توکي د کال له تیر کال راهیسې د سړو خونو د جوړولو له امله دلته نرخونه ډېر ښه شوي دي. اوس تقریبا یو من کچالو یو نیم سل یو سل څلوېښت افغانۍ قیمت لري. دا ټول د سړو خونو د جوړولو له امله دي.
د غزنی کرنې ریاست چارواکي وایي دا مهال د غزنی ولایت په دې یک واغز، اجرستان، ناور، جاغوري او جغتو ولسوالیو کې تر اوسه پورې کرنې ریاست واوې سړې خونې جوړې کړې دي. د دغه ریاست اړوند محصولاتو امیر انجینر محمد زکی ازادي راډیو ته وویل موږ له خلکو سره د ښو اړیکو پر مټ په هغو ولسوالیو کې چې تر ډېره پکې حکومت حاکمیت نه لري سړې خونې جوړې کړې دي ترڅو د هغې سیمې بزګران په سړو خونو کې محصولات زیرمه او ګټه ترې پورته کړي.
د سړو خونو له جملې څخه یې د کچالو شپږ دانې په خواجه عمري، پنځه دانې په چغتو، پنځه دانې په ناوار، لس دانې په اجرستان، یوویشت دانې په مالستان، اووه دانې په جاغوري او پنځه دانې په واغز ولسوالۍ کې دي چې ټولې نه پنځوس سړې خونې دي. پنځه سړې خونې د پیازو په اجرستان، درې دانې په واغز او لس دانې په دیاک ولسوالۍ کې دي چې ټولې اتلس دانې دي.
نوموړی وایي په روان کال کې د تازه میوو د ساتنې لپاره هم پلان جوړ شوی او دا مهال زموږ د سروې ټیمونه خپله سروې کوي. غزنی د افغانستان له کرنیزو ولایتونو څخه دی چې ډېری وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د دغه ځای بزګران د کرنې ریاست له اقدام څخه خوښ دي چې دوی ته یې په ډېری سیمو کې د کرنیزو محصولاتو د خوندي ساتلو سړې خونې جوړې کړې دي، خو دوی بیا هم له کرنې ریاست څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د بزګرانو ستونزې حل کړي. د اصلاح شوو تخمونو، نیالګیو، حاصلاتو ته د بازار موندنې او نورو سړو خونو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د قرغیزستان او تاجکستان امنیتی چارواکو پرون د پولی پر سر د راپورت شوی و اختلافاتو لپاره پر یوه سند موافقه وکړه چې له مخې د نورو مسئلو ترڅنګ د توپوګرافي ټیمونو ته دنده سپارل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې زر کیلومتره پولی نیمایي چې تر اوسه نه ده په نښه شوې په نښه کړي. نور حال په دې راپور کې
قرغیزستان او تاجکستان پرون شنبه په خپلو کې موافقه وکړه چې په لانجمنه پوله کې به وضعیت کراروي. د مرکزي اسیا د دغو ګاونډیانو ترمنځ پر لانجمنه سرحدي سیمه د څه باندې یوې میاشتې مخکې خونړیو نښتو وروسته د تېرې جمعې په ورځ وضعیت وروسته له هغې بیا کړکېچن شو چې قرغیزستان تاجک ځواکونه په هغه سیمه کې چې قرغیز چارواکي لانجمنه سیمه بولي د یو کانټینر په ایښودو تورن کړل. دواړو هیوادونو یو بل له مخکنیو موافقو په سرغړونه تورن کړي دي. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ وروستی جنجال په اوش سیمه کې راپورته شوی و. د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږده پوله تر ډېره نه ده په نښه شوې. د تاجکستان د سرحدي چارو ادارې د قرغیزستان دغه اداره رد کړه او ویې ویل چې ځواکونه یې هغې پولې ته لیږدول شوي چې مخکې له قرغیزستان سره پرې موافقه شوې او دې هیواد هغه د تاجکستان د خاورې په توګه منلې وه. د دواړو هیوادونو د امنیتي جګپوړو چارواکو د خبرو په نتیجه کې پر یوه نهه مادهیي سند موافقه شوې چې له مخې به یې کړکېچ پای ته رسول کېږي او دواړه هیوادونه به سرحدي پوستې له لانجمنې سیمې درې کیلومتره شاته وړي او د نقشې کښلو یا د توپوګرافۍ ډلو ته دنده سپارل کېږي چې پولې په نښه کړي. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ د نهه سوه اویا کیلومتره اوږدې پولې تقریبا نیمایي نه ده په نښه شوې چې دا مسله د دې سبب شوې چې د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته په تېرو درې لسیزو کې اکثره وختونه د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي شخړې راپورته شي. په تېره اپریل میاشت کې د لانجمنې پولې په یوه برخه کې د رامنځته شوې شخړې په نتیجه کې د دواړو لورو په لسګونو اوسیدونکي ووژل شول چې ورسره د دغو دواړو بېوزلو هیوادونو ترمنځ د پراخې جګړې د خطر ویره هم زیاته شوې وه.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د روانې خبرونې په دوام کې دوهونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه دی. خو د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. زموږ د انټرنیټ یا د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس چې 8:30 دی، لنډ خبرونه اورو. په بادغیس کې د سړک د غاړې په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یولس پولیسي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی وي د جون له څلورمې کابل دوحې او د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر دیبورا لاینز په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت له استازو سره په کتنو کې د سولې د پروسې د تاوتریخوالي د کمیدو او ملکیانو ته د زیان د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. وسلوالو سختدریزو د بورکینا فاسو په شمال کې شاوخوا 122 تنه وشلې دي. دا خونړۍ پیښه د تیر شنبه په شپه د نایجر پولی تنشتي په شمالي ښار سولهان کې شوې ده. د یمن د مارب ښار په یوه هستوګن سیمه کې د تیلو ټانک ته څیرمه په چاودنه کې لشته لږه 12 تنه وشل شوې دي. او د نړۍ د وو پرمختللیو صنعتي هیوادونو د مالیه وزیرانو ژمنه وکړه چې پر شرکتونو بل لشته لږه په سلو کې 15 مالیه لګوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د جون 15مه د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. نن په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې ځوانانو څومره دې مسلې ته پام کړی او د خپل چاپیریال په ساتنه کې برخه اخیستې ده.
ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډیر معلومات نه لري.
سوخري خو ټیمي یا پلاستیک چټ شوی هغه غورځوي.
مونږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو.
چاپیریال یا محیط کې چې انسانان ژوند کوي باید ساتنه هم وکړي چې ژوند د دوی لپاره پکې ښه او اسانه وي. د چاپیریال ساتنه او اقلیمي بدلون په نورو هیوادونو کې د ځوانانو د بحث یوه مهمه موضوع ده. دوی د دې ترڅنګ چې په دې موضوع بحثونه کوي د چاپیریال د ساتنې لپاره عملي کارونه هم کوي. خو په افغانستان کې بیا دې موضوع ته ځوانانو څومره پام کړی؟ لیکوال جاوید اوربل راته وایي.
زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډیر معلومات نه لري یا چاپیریال ساتنه باندې ډیر زیات نه پوهیږي چې که چیرې زموږ چاپیریال شین وي، ونې پکې، نو دلته به اکسیجن به هم ډیر وي، دلته به ډیر زیات سیلابونه هم نه راځي، دلته به هوا پاکه وي، دلته به طوفانونه د خاورو ګردونه ډیر نه وي. زما په نظر باندې یو علت خدا کېدای شي چې ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډیر معلومات نه لري.
د کابل اوسیدونکو عمران غنی سپای وایي ډیر ځوانان د چاپیریال په ساتنه کې مسولانه ونډه نه اخلي او ځینې په غیر شعوري ډول په خرابولو کې هم رول لري.
ډیر ځوانان غو تصویرونه دی په ملګرو سره په خار کې روان یا څوخري خو ټیم یا پلاستیک چټ شوی هغه غورځوي په زیاده چې اشغالدانه کې غورځي په زیاده چې مناسب ځای کې غورځوي هغه په مغچرته چې وخري هغه تل غورځوي. نو دا په دې دلالت کوي چې دا تمام په هوا نه ده شوی دی تر اوسه پرې دانه دي څرګند شوی چې موږ تاسو باید خپل خار خپل شر پر څنګه اخو وساتو. دا مو په هوی د نشتون لقبل ډیر د شیان چې هغه تر سره کیږي چې موږ تاسو په ژوند باندې ډیر تاثیر کوي او چرپیال مو ورانوي.
عمران غنی ساپای د کابل خار د وی بیلګې په توګه یادوي چې ځوانانی د چاپیریال د پاکولو په برخه کې ډېرې هڅې نه کوي چې په همدې سبب د کابل چاپیریال اوس ککړ دی.
شاعر وایي چې وایي کابل په دې دنیا جنت یادیږي، نو دا خبره درسته ده. کابل همداسې پاک و، کابل همداسې ښکلی و، خو دا چې نن یو شمېر برخې یا د ښار ځینې برخې چټلې معلومېږي او وخت نا وخته ځینې خلکو نه شکایت هم کوي. یو ځینی علت یې همدا ده چې خپل ځوانان یې په پاک ساتلو کې مسؤلیت نه کوو، او موږ تاسې پاک ساتلی نه دی. څه شی چې وخورو که هغه کیلې وي، مالټې وي یا بل هر څه د خوراک چې وي چې موږ وخورو، نو موږ تاسې همالته ځای په ځای غورځوو. نو همغه علت ده چې په دومره کوچني ښار کې چې په میلیونونه انسانان پکې اوسېږي، هر انسان په اصطلاح سل ګرامه خزل یا سل ګرامه میکروب دی وغورځوي بیرون ته، نو دا میلیونونه ګرامه چټلات کېږي چې دا په خپله یو ډول مشکل دی. که چېرته موږ تاسې عامه پوهاوی ولرو او داسې پوه شو چې باید موږ تاسې څه وکړو او څه ونه کړو، نو دې سره به موږ تاسې ډېر کار کړی وي.
خو هیواد رفعت بیا هیلمن دی، وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان د چاپیریال ساتنې ته متوجه شوي او کار ورته کوي.
بدبختانه چې په افغانستان کې په کوم ډول چې باید وای په هغه ډول چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې، خو لیدل کېږي چې عامه ذهنیت په دې اړه باندې جوړیږي او د جوړېدو په حال کې ده. لنډ مثال یې دغه د تیرو کلونو په پرتله سخ کال د چاپیریال ساتنه کې د ځوانانو د رول په اړه دغه کولای شو ووایو چې سخ کال نظر نورو کلونو ته په افغانستان کې ځوانانو په چاپیریال ساتنې ته ډېره پاملرنه وکړه. مثلا همدغه تیر نوروز کې په عامه ځایونو کې نیالګي کېنول او د حشر په ډول باندې سره راغونډ شول، نو دا خپله یو مثبت اړخ دی د چاپیریال په ساتنه کې. همدارنګه ځوانان باید دې ته پاملرنه وکړي چې خپل ښار، خپل چاپیریال او خپل سیمه او محل څنګه له فزیکي ککړتیا څخه وساتي. زما په نظر که چیرې په هر فصل کې، حتی په هر میاشت کې یو عمومي حشر رامنځته شي، په هر ولایت کې ځوانان د خوځښ رامنځته کړي چې دوی د ښار او د خپل سیمې د پاکولو لپاره لاس په کار شي، د زرغونولو لپاره یې لاس په کار شي، له دې سره به هم ټولنه پاکه شوې وي، هم به مو ټولنه له ډېرو زیاتو ناروغیو څخه په امانه شوې وي.
د یو خصوصي ښوونځي مدیر جواد افغان وایي د چاپیریال د ساتنې په برخه کې باید عامه پوهاوی وشي او د ځوانانو تر څنګ د ټولنې نور قشرونه هم په دې وپوهول شي چې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
موږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت پوه کړو او خلکو ته دغه لارښوونې وکړو چې د غرونو، ځنګلاتو او وحشي ځناورو ساتنه وکړو او په طبیعي ډول یې پرېږدو. د ځنګلاتو له منځه وړل د هوا د ککړېدو، د اکسیجن د کمیدو او د طبیعي ښکلا د کمیدو تر څنګ د ځمکې د ښویېدو سبب ګرځي او همدارنګه د وحشي څارویو د کمیدو سبب ګرځي. د وحشي ځناورو د ښکار څخه باید ډډه وشي. د ځنګلاتو، ځنګلي ونو، بوټو، قیمتي ډبرو او ځناورو له قاچاق کولو څخه باید ډډه وسي. د اوبو استعمال کې باید اسراف ونه کړو. اوبه باید پاکې وساتو. اوبو ته باید کثافت او نور فضله مواد وانه چوو. همدارنګه لارو، کوڅو او د اوسېدلو ځایونو کې باید کثافت ونه غورځوو. دولت ته پکار دی چې لارو، کوڅو او تفریحي ځایونو کې کثافت دانۍ زیاتې کړي او موږ ټولو ته پکار دی چې کثافت دانۍ ته وغورځوو.
د کابل اوسیدونکي زحل نجیب وایي ځوانان د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مهم رول لوبولی شي. د نوموړي په نظر تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ځوانان هر کال د نیالګیو په ایښودلو او پاللو کې ډیره برخه واخلي.
د نیالګیو تر ایښودلو مهمه خبره د هغو نیالګیو ساتنه ده چې ایښودل شوي دي. ونې، بوټي او زرغون طبیعت د انسان پر روان ښه تاثیر کوي. همدا ډول پاک چاپیریال انسان سره مرسته کوي چې آرامه ذهن او نوښتګر وي. زه د هغې ورځې په هیله یم چې هر ځوان د خپل چاپیریال په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړي، نیالګي کېږدي او ساتنه یې وکړي.
لکه څنګه چې یادونه وشوه د چاپیریال په ساتنه کې د نباتاتو په ځانګړې توګه د ونو رول مهم دی چې د هوا د ککړوالي مخه نیسي. موږ په دې خبرونه کې د غالو د کرنیز موسسه لمرستیال عبدالحشم ناصری سره په همدې اړه خبرې کړې چې ځوانان څنګه کولای شي نیالګي کېږدي او د چاپیریال په ساتنه کې برخه واخلي. ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کېنوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي، ستاسو په نظر ولې د دوی دغې مهم مسلې ته ور پام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونې موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسېږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې درې کیلو پیتنسایډ په نامه باندې یو ډول ګټور غاز د هغه ترشو کوي، او پلن پاڼې چې دي هغه تر پنځه کیلو پورې ترشو کوي. او یوه کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خونسا کونې دپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې دپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کیدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته چې ونې ډېرې واوسېږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په رایسارولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته چې اورښتونه ډېریږي هلته طبیعي ده چې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي او د مځکې لاندې اوبه به هم کچه به یې نه ټیټېږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره پنځه متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دي؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته سی مزکی خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کېنولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري. د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې چې موږ تاسو په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نسی جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې واوسېږي، د هغو دپاره موږ تراسونه جوړولی سو، که تپي، که غرونه یې، که غونډۍ یې، او هغه دې ته اماده کولی سو چې هلته نیالګي ورباندې کېنول شي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل یې هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو دپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخېزونې دپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولی سو هغو ته دغه خالی سوی بوشکی، سطلونه، بوتل یا د سیرومان سی په دغه روغتونونو کې خالی سوی ګرځولي، هغه ټول راواخلو، راټولې کړو، د هرې ونې بیخته یې خښ کړو. هغه په ډیر وخت کې یو ځلې موږ کولی سو چې د سطل په واسطه یې هم له اوبو ډک کړو او یو کوچنی سوری ورکړو چې په هرو څو ثانیو کې یو څاڅکی اوبه اچوي. دا ورته کار ورکولی سي. دوهمه مسله دا ده که د ځنګلونو د ونو خواوشا د هغوی راپریوتې پاڼې چې رسی سوی هغه د نوې نالګیو شاوخوا موږ هوارې کړو، خښې کړو، د اوبو له تخریبه مخنیوی کېږي، د اوبو هغه ضرورت چې ونې راکموي. په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ لپاره نور هم اسانه کېدلی سي. موږ کولی سو چې څاڅکیزه خړوبونه ترسره کړو. په دې هیله چې زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي، موږ په خپله ټولنه کې ډېر ښه ښه رواجونه او ډېر ښه فرهنګ لرو چې اشعارونه کوو، که اوس هم هماغه د اشعارونو دود ته مراجعه وسي، ځوانان سره راټول سي او سره یو لاسي نیالګي کېنوي. خیر ده که هغه نیالګي چې هغه په بازار کې خرسي دي هغه دي لاس راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري پرته لکم لګښته کلمې سراوړي کې نه یې نیالان تولیدولی شي او سیمه شنه کولی شي.
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي اداره وایي هڅه کوي چې په دې اداره کې له سمون سربیره هغه ننګونې پای ته ورسوي چې ورسره مخ ده. د ادارې یو شمېر مخابراتي شرکتونه هم جریمه کړې وایي ځینې میلیونونه ډالر پوروړي چې لایې بیت المال ته نه دي سپارلي. خو پر دې ادارې نیوکه هم کېږي چې نوې رهبري د یوه کال وروسته هم هغه ژمنې بشپړې عملي کړې نه دي چې وړاندې یې کړي. د کیفیت خواله د بایو کمواله او په حقیقي معنا د مخابراتي سیستم ډیجیټلی کول هغه مهم اجمنی دي چې د ادارې نوې رهبرۍ له خلکو سره کړي. خو له دوی څومره عمل شوي د افغانستان د عوایدو له درکه دا درېیمه اداره اوس په څه حال کې ده؟ دا نورې مهمې پوښتنې نن د ادارې لویان سعید شینواری صاحب سره حقیقت څه دی خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. شینواری صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته. لومړی ستاسو او د مخابراتي شرکتونو ترمنځ راپورته شوی جنجال په څه شي دی؟
د مخابراتي شرکتونو سره د اترای ادارې هیڅ جنجال نشته او نام په دې تړاو باندې مخابراتي شرکتونو ښکاره یا پټ څه ویلي دي چې ګواکې موږ د دوی سره جنجال لرو. هو یو شی شته دی چې د قانون پلي کولو باندې موږ اقدامات کړي او په دې تړاو باندې موږ جدي یو. په همدې برخه کې مخابراتي شرکتونو ته هدایت شوی دی چې دوی نشي کولی د چا نه په خپل سر باندې پیکیج ورته فعال کړي. دا زموږ لومړنۍ فیصله ده. همداراز د ایم آی طرزالعمل تطبیق دا زموږ بله فیصله ده. درېیمه فیصله زموږ دا ده چې مخابراتي شرکتونه باید د پابجي او نورو ګیمونو د بندولو ته دپاره ټیکنالوژي وارد کړي افغانستان ته. دا زموږ بله فیصله ده. بله فیصله مو دا ده چې مخابراتي شرکتونه باید خپل د سیم کارتونو رجستریشن دا دقیق کړي او که دوی په دې کې دقیق نه وو موږ ور باندې مستند شواهد پیدا کړل چې هغه بیا دوی ته د منلو وړ وو او قانع مو کړل بیا به د هغې نه وروسته درنې جرمې ور باندې وضع شي. دا زموږ بله فیصله ده. یو فیصله تازه راغلې ده او هغه دا ده چې د روشن مخابراتي شرکت له کلونو راهیسې تقریبا $1.5 میلیون د افغانستان د دولت پوروړی وو. اته ادارې وغوښتل چې دغه شرکت نه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د خزانې پورونه ترلاسه کړي. په دې تړاو باندې موږ هلې ځلې وکړې. هلو ځلو چې نتیجه ور نه کړه د فوق العاده غونډه وشوه د بورډ او د دغه شرکت په تړاو باندې ځینې تصمیمونه ونیول شول چې هم د افغانستان د حکومت پورونه ادا کړي هم دغه شرکت په خپله راه راست راشي او د شرکت سره بیرته په پښو درېدو کې مرسته وشي.
ځینې نور شرکتونه هم شته وي چې پوره وړي دي اما د اترا اداره ورسره هغه ډول چې له روشن مخابراتي شبکې سره برخورد کوي له دوی سره نه کوي. څه ماده؟
نه یو موضوع ده. اترا اداره داسې ده چې درې مهم لوی لري. یو چې د حکومت ته یو ولسته بل مخابراتي شرکتونه دي سکتور دی او دغه درې لوري سره مساویانه برخورد زمونږه هغه وظیفه او واجبه او اساسي مسؤلیت دی. هیڅ داسې شرکت نشته چې په هغه باندې پور پاتې وي او اترا ادارې دې ورسره خواخوږي کړي اوسي. دا امکان نه لري خبره ده او بعیده خبره ده. قانون په ټولو یو شان تطبیقول دا د اترا ادارې د نوې رهبرۍ ژمنه ده. په دې تړاو باندې د روشن مخابراتي شرکت موضوع جلا ده. هغه دا ده چې دغه شرکت باندې پورونه ډېر پخوانه پاتې وو. اداري فیسونه وو 10% مخابراتي ټکس یا محصول پیسې وي او د ټي ډي ایف پیسې وي چې هغه زموږ ټولیز راسرسي صندوق ته دوی 20% ورکوي. دا نه پیسې ور باندې پاتې وي نو نور شرکتونو باندې چې هم پاتې شي هغوی مجبور مکلف دي د قانون په اساس باندې چې دغه پورونه ادا کړي او روشن مخابراتي شرکت هم د دې نه استثنا نه دی. هیڅوک د قانون نه استثنا نه دی او نه د چا سره په دې برخه کې یا خواخوږي شوې ده یا چا سره د مور مرې چلن چې خدای مکه شوی اوسي.
ولې یو شمېر شرکتونه یا په ځانګړي ډول همدغه شرکت چې تاسو نو مخلي دومره خلاص لاس پرې خودر شوې د کلونو په تیرې دو سره چې هغه دی میلیونونه ډالر بیت المال نه قرضداري او پیسې دی ورنکي.
دې باندې خو باید د اترا ادارې پخوانی رهبرۍ خپل ځواب وایي چون نوی رهبری خو په دې تلاش کې ده چې د افغانستان د حکومت د خزانې چې څومره پورونه دي چې په هر چا باندې دي هغه باید وصول شي. کنه شاید پخوانیو رهبریو زه د هغوی په نمایندګۍ خبره نشم کولی، خو دومره ده چې سکتور کې مخابراتي شرکتونو تقریبا $3 میلیارد پانګونه کړې ده او هغوی هم یو ډول گزشت کرده اوسی، مگر در گزشت یه وقت پوری حد لری کنه، کلا چه در حد نواری بیان گزشت نشی مسئولیت چی نو کیدیش که گزشتم شوی خاطر و مراتم شوی، اما پا دی خاطری چی در سکتور تا خدای ما تاوان اون رسیگی یا با اوی خاطر کرده اوسی یا با عاطفی چلن کرده اوسی، مگر تاست پتا لگیگی چی کلا هر سه خپل وقت لري، هغه معین وخت نه چې واوري بیا خلک عدالت ته مخه کوي. نو ښه خبره دا ده چې په داسې وخت کې بیا عدالت پلی شي.
د عایداتو مسله تاسې یاد کړه، د ټکس له اړخه د 4 میلیاردو نه پورته ویل کېږي چې په کال کې راغونډېږي د افغانستان د مخابراتو شبکې ته، او مسؤلیت عام قسم مخابراتو وزارت په غاړه دی، خو ولې نظارت ترې تاسې لرئ؟ یو بحث په ولسي جرګه کې هم مطرح شوی دی، ښکاره ولسي جرګې دغه موضوع رد کړی ده، ولې عمل دا د خلکو د پیسو نه دا حق ګرځول کېږي؟ فکر کوئ چې یو هغه پاکې پیسې بیت المال ته ورځي چې د خلکو حق دی؟
بله، زه یو خبره واضح وکړم. دا ریئل ټایم ډیټا مینجمنټ سیستم چې په لس سلنه محصول باندې د نظارت سیستم دی، دغه تکمیلي پړاوونو لپاره اتره ادارې ته د ولسمشر په حکم باندې را انتخاب شوی دی. 9 میاشتې وړاندې د دې پروسه پیل شوه او 6 میاشتې کېږي چې دا پروسه بشپړه شوې ده. اتره اداره هم د دغه سیستم ظرفیت لوړونه باندې کار وکړه، هم د کادرونو استخدام باندې ورته کار وکړه، او هم چې دی په دغه کې شفافیت لپاره کار وکړه. موږ خلک داسې دي چې هغه څه چې د دوی د جیبه مستقیم ځي په هغې تړاو باندې حساب غواړي، او دا باید ورکول شي. دغه سیستم چې دی جوړ شوی همدې لپاره دی چې خلکو ته شفافیت باندې حساب ورکول شي. دا د ریئل ډیټا مینجمنټ سیستم، یعنی کله چې تاسې کریډیټ داخلوئ، موږ ته د 40 نه تر 60 ثانیو پورې دا رپورټ راځي هر مخابراتي شرکت نه چې فلانی کس په فلانتي وخت کې دومره کریډیټ داخل کړ او دومره 10 سلنه مخابراتي محصول ترې وازه شو. موږ د دغه رپورټ حساب نیسو، دوی نه رپورټ بیا راغواړو، بیا هغه رپورټونه سره چک کوو. د دې دغه کومې پیسې چې جمع کېږي په مخابراتي شرکتونو باندې راټولول د مخابراتو محترم وزارت دنده ده، او ځي دا بیا د دولت خزانې ته مالیه وزارت ته. موږ فقط دومره کوو، زمونږ دا د شفافیت ته څومره کار وکړو. پخوا به چې دی د 4 میلیارده شاوخوا یا 4.2 میلیارده افغانۍ راټول شوي تیر کال، په 1999 کال کې دغه پیسې 4.9 میلیارده ته لوړې شي. معنا دا ده چې موږ په دې کې شفافیت راوسته او 100 میلیونه افغانۍ زیاتوالی پکې راغی. سږ کال 2014 دی په لومړنۍ روبه کې 1.6 میلیارده افغانۍ راټولې شوي دي. که دا موږ ورته 2-3 روبو ته وګورو، انشاءالله چې 5 میلیارده نه لوړې شي. دغه دی چې شفافیت رامنځته شوی. موږ د پیش پرداخت، یعنی ستاسو د کریډیټ نه د ټکس د وصولۍ برخه دا تکمیل کړې ده. جون روان دی، جولای پورې به د خیر سره دا بله برخه چې پس پرداخت ده، د دې قانوني خلا شته دی چې قانون موږ ته خلاص مټ راکړي تر څو موږ د مخابراتي شرکتونو لومړنیو منابعو سره وصل شو، نو موږ به هغه برخه هم تکمیل کړو انشاءالله.
یو تازه جنجال هم راپورته شوی دی د کابل د ښاروالۍ سره، تاسې عکس العمل خود پس بیا وایي خلکو، البته هغه اداره که زه وایم بهتره ده، هم د عامی روغتیا وزارت سره په ګډه عکس العمل خود رښتیا هم ساسې هغه مخابراتي شرکتونو خوا لګیدلې انټنونه یا مخابراتي ټاورونه د خلکو لپاره مضر دي؟
زیمن صاحب، که موږ ښارونو نه مخابراتي ټاورونه وباسو، صحیح ده، دا د مخابراتو د کمیونیکیشن چې نن یوویشتمه پیړۍ ده دا د کمیونیکیشن او د ارتباطاتو پیړۍ ده. که موږ د ښار نه مخابراتي پایې وباسو، نو ته فکر وکړه چې د طالبانو د وخت او د اوسني وخت ترمنځ به کوم توپیر پاتې شي؟ هیڅ په پاتې نه شي. موږ باید هر څوک داسې څرګندونې وکړي چې د هغوی هغه قانوني مسؤلیت اوسي او د هغوی کاري محدوده اوسي. اوس زموږ ګیله هم همدا ده چې کابل ښاروالۍ ولې دغسې وخت کې دغسې څرګندونې وکړي. موږ غواړو چې د خلکو اذهان په دې باندې خلاص کړو چې مخابراتي ټاورونه د دوی لپاره ضرر نه دي، تر څو موږ په ټول افغانستان کې پوښښ ته زمینه مساعده کړو. مگر په داسې وخت کې یو مهمه اداره راشي او هغوی دغسې یو کار وکړي نو دا موږ ته واقعا درد رسي. نو خبره دا ده چې شروالۍ نه زموږ دغسې هیله نه وه، موږ سره د کار هیله وه، موږ غواړو چې پوشش زیات شي، موږ غواړو چې سایټونه زیات کړو او دلته دې یو اداره راشي او هغه دې داسې څرګندونې وکړي چې زموږ درې میلیارد ډالري سکتور ته زیان متوجه کړي. نو دا واقعا دردونکي ده، موږ د دې توقع نه لرم.
د اطرا ادارې یو بل مسؤلیت د سلام د مخابراتي شبکې چې هغه بیخي بیا د حکومت خپله اداره ده، د پراختیا د پاره یو مهمه حادثه ده، د نورو سره د یو ادارې په توګه باندې، البته د یو ښې ادارې په توګه چې د رقابت میدان ته راوګرځي. اما بدبختانه په ځینو شایونو کې دغه رقابت زمینه د دې ادارې لپاره ویل کېږي قصدن محدوده ده، حتی د همدغه مخابراتي ټاورونو د نصب په ځایونو کې ویل کېږي چې په داسې ځایونو کې نصب شوي چې هغه د واسطې ښکار دي، او بیا دا سبب شوی چې د دې شرکت هغه خدمات چې دي یا په ډول کیفیت چې دی هغه تر پوښتنې لاندې راشي.
سلام مخابراتي شبکه د افغان ټلیکام اړوند او افغان ټلیکام هم موږ غواړو چې په سکتور کې، مخابراتي سکتور کې، د رقابت جوګه کمپنۍ وګرځي او هغه وکولی شي چې رقابت وکړي. په دې اړه باندې چې څومره ناستې وي او څومره هدایات وو او څومره لازمي لید وو د اطرا ادارې د رهبرۍ، هغه دغې شرکت سره شریک شوی دی او دوی ته ویل شوي چې تاسې باید په 4G اکشن کې هم دغه وکړي، ونډه واخلي. تاسې ویل چې دوی ته د رقابت زمینه نه ده مساعده، موږ غواړو چې دوی ته ډېره د رقابت زمینه مساعده کړو. تاسې باور وکړئ په افغانستان کې چې ډېر مخابراتي ټاورونه جوړ شوي دي د سلام شبکې دپاره، د اطرا ادارې له لورې نه جوړ شوي دي افغان ټلیکام دپاره. او یو تاسو ته پته ده چې په یو مخابراتي ټاور باندې د 8000 نه تر 9000 ډالر په مصرف راځي. اطرا اداره په غونډه افغانستان کې زر مخابراتي ټاورونه په خپل جیب باندې تمویل کړي دي او جوړ کړي دي چې هغه بیا هر یو شرکت ته ورکړي دي. او د سلام مخابراتي شبکې نه که شکایت کیږي، ظاهر مل صاحب یو خبره ده چې دا یو کاملا دولتي شرکت دی، نو په ځینې ساحاتو کې دغه شرکت په وړاندې ګواښونه امنیتي ډېر زیات لیدل کیږي او دا هغه څه دي چې خپل د سلام مخابراتي شرکت یا ټلیکام په دې تړاو باندې څو څو وارې غبرګون خوده لري.
لکال نجات هم د نوې رهبرۍ وشولې او د ژمنو په برخه کې ډېر مسایل یاد شوي، ولې دوی څومره عملي شوي؟
یو خدای دې چې د کلونو رئیس 4G افغانستان کې اکشن نو شوي، ان شاء الله خوشبختانه جولای میاشت کې به دا وشي. بل خبره دا ده چې د انټرنیټ په برخه کې د رقابت تشدید دا ان شاء الله چې شوی دی، موږ جوازونو څورتي تعدد رامنځته کړی دی چې رقابت زیات شي. منځنۍ آسیا نه افغانستان ته انټرنیټ را روان دی. بله خبره دا ده چې تېر یو کورونایي کال و، زموږ د ډېرو ادارو تر څنګ زموږ د کارونو مخه هم ونیول شوې وه. تر ټولو زیاته خبره دا ده چې په افغانستان کې به د سپیکټرم د مانیټورینګ یو لوی مرکز جوړ شي چې هغه به اطرا اداره وکولی شي چې د خپلې کوټې نه په افغانستان کې، په کابل کې، چې په هر ځای کې د فریکوینسی نه ناسمه استفاده کیږي، خلال کیږي، بلاک جوړیږي، هغه قطع کړي او ناقانونه استفادې مخه ونیسي. بل خبره دا ده چې د مخابراتي خدمتونو قانون تعدیل شوی دی چې پارلمان ته تللی دی. د دې ګټه دا ده چې تعرفې منظوري به اطرا اداره ورکوي، دې سره به قیمتونو کې خوالی راشي. نو بل دا چې د مخابراتي خدمتونو د محصول لسل نه قانون هم تعدیل شوی دی.
د اطرا ادارې ویان سعید شینواری له تاسو ډیره مننه.
ډیره مننه تاسو نوم